راستم چې په انجنیری کې تر نورو بخښو زیات ریاضي پیدا کوم الا لا خوند جوړ اخم همدې خاطر مې انجنیری سره جوړه واله خو خېدم نو وروسته بیا دې ته متوجه شوم چې زه واک غواړم اداري کار مندل غواړم او په اداري بستونو کې پورته بستونو سره ملګي یا پورته بستونو پر سره ول پر کار کوم معنی زه غواړم په اداره کې رئیس يم غواړم په اداره کې بل تر رئیس ول کارمند يم یو وخت چې کانکور راغیم ما انتخاب کو انجنیری می انتخاب کړله خو زی کله کامیاب شوم حتی پانتون ته لام ولاړم یو وخت چې متوجه کیږم کوم څه می ادپت کوم څه مقصد او غواړم هغه ته انجنیری نه سره سوالای هغه لار او د انجنیری لار ډیر سره بیل دي انجنیری په خو برترال امتحان ورتل او د اداره او فلسفي پنځه تر علم اوس اداره او فلسفي پنځه وایم سترڅو کوم څه می ادپ او ما ادپ تر باندې دار
ته همایون نایل په باور کازوانان په فکر او علاقه او مسلک انتخاب کړي د ډیر پرمختګ امکان پکې شته خو کله کمرغان لا یو خاخه بل خاخته جرجرالو زی غټه به ونکړي
کچیر ته دوی په خپل مسله کې وظیفه وکي حواله بداوي چې په د باندې به چا فشار نه وي یعنی هغه د کار له هدينه به خوته شي ډیر په اسانۍ به وته شي پاره کې زکړی کړي هغه مسلک دی او خود به خود هغه کوم لار چې د تعقیب کړي دا یا انتخاب کړي دا هغه ته ډیر په اسانۍ رسیدای شي اما کنن په مسله کې یو مسله کې او وظیفه په بل کې وکړه سبا د شرایط بدليږي تغیرات راځي نو بیا بنه خپل وظیفه ته تلای شي او نه به خپل مسله کې کار کوي شي نو که دوی د څه فکر کوي کوتا فکری کوي چې زبلن یو ځای کې چې فرصت را ده برابر شوی وظیفه وکم سبب د لوی جنجال د سر مخ وی چې هغه به ونیشي کولای چې په خپل مسلک ته په اسانۍ باندې بیرته راشي ځکه تغیر بر اغلی او دا به تجربه نه لري از دکړه خوم چې پریکټس ونه کې یا کارونه کې دی یاد وسی نو په دې اساس باندې بهتره ده چې هر سړی کوشش وکړي ډیر کوشش دیدا وکړي چې خپل مسلک دی وظیفه وکړي او که خپل مسلک کم نه وي چې بیا نږدې وي هم خدای د سنیش کې چې ډاکټر راشي د انجینر په ځای کې یا انجینر د ډاکټر په ځای کې یو خدای چې بل څه حق ان طلب ک او بل مشکل ده چې خپل غینده ورکی لار ورکی
عبدالحمید حسن چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې ماسترډی کړی وایي ځوانان مخکې لدې چې یو مسلک انتخاب کړي باید پاړې ځان خمولا کړي بیا د په هماغه برخه کې زده کړې او کار پیل کړي
زده کون کې خپل مسلک له دولسه مورسته ټاکي په هغه وخت کې والدینو ته دا پکار ده چې پر خپل اولادونو باندې مسلک تحمل نکړي تر سزا یې دی ور باندې پویږي هم نه او ضرور هم نه چې بل چاته څوک مسلک وټاکي او په خپل د متعلمینو لپاره دا ضرور ده چې لځان سره فکر وکوي چې په کوم برخه دی مهارتون لري لکه کوم برخه سره د دې زړه لګیږي او ترڅنګ دا ډیره ضرور ده چې له هغو کسانو چې دوی د خپل ساحې دي د خپل لیسې فارغین دي خو په بیلابیلو مسلکونو کې مخکې تللی دي دندې لري لغوی سره باید ډیر مشورې وکړي دوی باید په خپل لټه وکړي کسان پیدا کړي او سره خبرې وکړي تر ډیره ځای دي د ځوانانو او هغو کسانو چې مسلکي دي د غوی پر خبرو اتکا کوي نه دا چې والدینو سره ډیر مشورې وکوي یا لوغو کسانو سره چې مسلکي نه دي او له هغه وروسته ځان ته وټا کې چې کومه برخه دی لپاره ضرور ده بیا چې کله دی پانتون ته ځي دا ډیره مهمه ده چې له هغه وخت دی په خپل برخه کې ملګری وټا کې هغه کسانو سره اړیکه ولري چې هغه د دې خپل برخه متخصصین وي او د کار په ساحه کې عملا کار کوي هغه کسان به دې لپاره لارښود کیږي لار ورته خي ورزده کوي چې کوم مهارتونه باید دی ترلاسه کړي او په کومه طریقه ترلاسه کړي په دې ډول دی کولای شي ځان ته هم مسلک وټاکي او هم په هغه مسلک کې بیا مخته ولاړ شي
ځان دې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان خپل مسلک پرېږ دی او په نورو برخو کې کار کوي دا دې کار پایلې څه کېدلی شي او د حل لارې څه ده په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له مشاور اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم پیمان صاحب که په پایل کې دارته وای چې ولې ځینې ځوانان یو وخت کې په یو برخه کې زده کړې کوي یا کار کوي بیا وروسته په نورو برخو کې کار کوي او خپل مسلک بدلوي
د دې لاملونه کېدای شي مختلف وسی اکثرا د کورنۍ فضا او یا هم چنان د ټولنې فضا د ځوانانو په تصمیم نیونه کې خپل اغیز کولای شي چې ولري کله کله ځوانان خپل د کورنۍ تر فشار لاندې راځي یا چې د ټولنې کې یا په کورنۍ کې یو خاصه تحصیلي رشته ته ډیر ارزښت ورکول کېږي او په ټولنې کې خاص تحصیلي رشتو ته احترام ورکول کېږي، لکه چې د افغانستان په ټولنه کې ډاکټري انجینري ته ډېر زیات احترام ورکول کېږي. نو ځوانان فکر کوي په دې خاطر چې زه اوس هم کولی خپل کورنۍ خوشحاله وساتم یا دا چې په ټولنه کې یو موقف ځان ته جوړ کړم، نو هغوی د دې فضا تر تاثیر لاندې ځي او بعضې رشتې ځان دپاره انتخابوي چې وروسته بیا کله چې دوی مارکیټ ته ننوځي پوهېږي چې دې رشتې سره زه علاقه نه لرم او بیا په بله رشته کې کار کوي یا په همدغه رشته کې نور تحصیل ته ادامه نه ورکوي. بل لامل دا هم کېدلی شي چې ځوانان د کاري مارکیټ په هکله ښه معلومات ونه لري. په پوهنتونو کې یا خپل په ښوونځیو کې ځوانانو ته داسې فرصتونه نه برابرېږي چې هغوی د رشتې په هکله ډېر ښه ځان پوه کړي او دغه رشتې په هکله په مارکیټ کې هم معلومات ولري چې څونه تقاضا سته، څونه د کار فرصتونه مساعدي. کله کله داسې هم کېدی شي چې یو ځوان په رشته کې درس وایي خو مارکیټ کې په هغه رشته کې کار نه وي، ځوان په دې خاطر چې غواړي ځان مشغول او مصروف وساتي بل سکتور ته یا بل رشتې ته ځي د کار فرصتونه ځان ته پیدا کوي. او دا هم کېدی شي چې څېړنې او تحقیقونه ثابته کړې ده چې کله کله پلار او مور خپل اولادونه و هغه رشتو ته هغه کارو ته تشویقوي چې په ځوانۍ کې دوی په خپل نه دي ترسره کړي او دوی علاقه ورسره و، نو په دې خاطر چې دا د دوی په ژوند کې دا په اصطلاح موضوع حل سي خپل اولادونه دې رشتې ته تشویقوي. نو دا مختلف عوامل د دې لامل ګرځي چې دا ځوانان کله کله هغه رشتې ځان ته انتخاب کړي چې وروسته ونه شي کولای چې په دغه رشته کې کار او تحصیل وکړي.
که چیرې ځوانان په هره برخه کې کار کوي یا خپل مسلک پریږدي، د دې پایلې به څه وي؟
اول خدا دی چې ځوان د پرمختګ په ډګر کې ستونزو سره مواجه کیږي. اول که د دوی تحصیلي رشته د دوی د خوښې رشته نه وي، نو دوی نور څېړنو او تحصیل ته په دغه رشته کې ادامه نه ورکوي. او دوم که دوی خپل په داسې وظیفه کې کار کوي چې هغې کې تحصیلي بکګراوند یا تحصیلي توانایي نه لري، نو دوی خپل په هغه وظیفه کې هم پرمختګ نشي کولی. او په عین حال کې که دغه سې په ټولنه کې داسې یو ګډوډي موجود وی، نو خپل په کاری مارکیټ کې هم ستونزې برابرېږي او هغه سکتور هغه رشته هم پرمختګ نشي کولای.
نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان باید څه وکړي چې په داسې یو برخه کې زده کړې وکړي چې په هغه برخه کې دوی کار هم وکړي او پرمختګ هم پکې وکړي؟
د حل لارې زما په فکر دا دی چې د مکتب یا د ښوونځي په دوران کې او حتی د پوهنتون په دوره کې ځوانان دوپاره د عامه پوهاوی او دغه سي فرصتونه برابر سي چې ځوانانو فکر کولای چې د هر رشته پاکله ځان د پاره معلومات پیدا کړي او شپوسی د هغه رشته اړتیاوې هم چنان د کاری مارکیټ تقاضا او باندې ځان شپو کړی سي. کله چې دا معلومات ځوانان د پاره په مختلف سټیج کې برابر سي، ځوانان کولای سي چې په هر وخت کې تر یو ډیره حد ش تصمیم ونیسي. او په عین حال کې په کورنۍ کې هم مثلا ځوانان ته دا فرصت باید ورکړل سي چې هغه په کوم رشته کې چې غواړي علاقه لري هغه کې تحصیل وکړي. زموږ تحصیلي نظام باید یو څه انعطاف پذیری ولري. مثلا په افغانستان کې ځوان کېور یو رشته کې کامیاب شو او یو کال هغه رشته کې یو ژورنالیزم حقوق اقتصاد کې درس وایي، نسی کولای چې دوم کال کې ځان بل پوهنځي ته تبدیل کړي. دا تبدیلی په افغانستان کې ډیر مشکل دی، خو په نور نړۍ کې دا یو ډیر عام او عادي کار دی. ځوانان کولای شي چې په یو رشته کې دوه کال تحصیل وکړي او بل اخر متوجه شي چې دغه رشته کې نسم کولای دا ما ورکوم یا علاقه ورسره نه لرم یا په دې رشته کې ماته فرصتونه نشته، نو هغه کولای شي پس له دوم کال لاړ شي بل رشته ته. نو دا ټول نظام څخه د ټولنیز نظام څخه نیولې تر ښوونیز نظام پورې او بل اخر په کاري ځای کې باید بعد یې نتافي پروسیجرونه او پالیسيګان باید رامنځته شي چې ځوانان ته فرصت ورکړل شي چې دوی په اسانۍ سره اوسې کول خپل رشته ته تغییر ورکړي او د سینې چې ځوان درې کار سره کنه مجبور شي او رشته وایي. حال دا چې د کال په اول کې په دې باندې پوسی وي چې زه نور په دې رشته کې درس نسوم وایلې او باید خپل رشته ته تغییر ورکړم.
درنو وريدونکو دا وا د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې بحث کې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری را سره دی او لخاغلی انصاری سره په مختلفو مسایلو او ستونزو د بیزای شوی او پوتيره هغه بیزای شوی چې د روسي او سیلابونو د جاری کېدو له امله بیزای شوی خبرې کوو. خاغلی انصاری بحث ته راغلاست.
مننه. هر څنګه مخې تاسو ته او د آزادی رادیو محترم او قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
انصاری صاحب، اول که دره تو وایس چې د اوس چې په ځینو ولایتونو کې لکه پروان سیلابونه راغلي دي او خلک زیانمن شوي دي، یو شمېر خلک بی‌ځای شوي هم دي، د څومره ستره اندېښنه ده او تاسو تدابیر ورته څنګه دي؟
سرنګش تاسو په جریان کې است، اخیرا کوم واقع را پیښ شو د پروان په ولایت کې، د هغه ساعت چې دغه واقع رامنځته کیږي او تر دوا او یا ساعت پورې هغه مربوط کیږي د حوادثو محترم وزارت ته، او بیا ورسته محاول کیږي د کډوال چارو وزارت ته. دا یو غټ ستونزه ده متاسفانه په ځینو ولایاتو کې د طبیعي حوادثو له کبله، او د ځینو ولایاتو موږ په تیر کلونو کې شاهدان وو چې ګڼ شمېر زموږ افغانان شاوخوا 2 میلیونه د ناامنی او د طبیعي حوادثو د کبله بېځایه سوي دي، او په ځینو نور ولایتو کې ژوند کوي.
انصاری صاحب، اوس چې دغه سیلابونه راغلي په 13 ولایتونو کې، یا څه باندې 13 ولایتونو کې، او د دې تر څنګ چې تلفات یې اړولي، خلک عاجلو مرستو ته هم ضرورت لري، په تېره سرپناه ته ډېر سخت ضرورت حتما هرو مروسته، په دې برخه کې ستاسو وزارت له نورو سکتوري برخو سره یا نورو همکار وزارتونو سره تر اوسه پورې څه کړي او څه پلانونه لري؟
یو مسئله د کومک ته چې عاجل بشری کومکونه دي، چې هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د وزارت دولت در امور حوادث لخوا، او بیا وروسته مرستندوی مؤسسات چې د افغانستان حکومت په څنګ کې هغوی فعالیت لري، دلته دفاتر لري، او په تېر کلونو کې هم زموږ هیوادوالو ته کومکونه رسولي دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو، هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د مرستندوی مؤسسات لخوا، مونږ کمیته لرو په نامه د کمیټې دریک، چې په هغه کې ټول مرستندوی مؤسسات شتون لري او حضور لري. مونږ په هر یو ناسته کې تاکید مو دا کړی دی چې په کوم ولایت کې چې د طبیعي حوادثو او د نامنی له کبله دوی بېځایه کیږي، یعنی زموږ هیوادوال بېځایه کیږي، مخکې له دې نه چې دوی کومکونه ترسره کړي، باید کډوالو چارو وزارت ته یعنی د نظارت لاندې، او کډوالو چارو وزارت ته باید خبر ورکړي تر څو دغه کومکونه چې ترسره کیږي د شفاف په توګه او صادقانه په توګه دوی ورسیږي.
نو انصاری صاحب، دوی اوس تاسو ته خبر درکړی د کومکونه اوس چې شروع شوی دی یا پیل شوی؟ آیا کومکونه پیل شوی کنه؟ آیا تاسو ته خبر درکړ شوی کنه؟
مون په جریان کې یاست، په پروان ولایت کې، په کاپیسا ولایت کې، په پنشیر ولایت کې، او په ځینو نورو ولایتو کې چې دغه واقعات رامنځته کیږي، په ټولو ولایتو کې مونږ دویم واحد د ولایت په سطح باندې لرو، یا ریاستونه دي چې هلته فعالیت لري، او یا امریتونه. ځکه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم برنامه لري، مونږ د سرپناه په برخه کې د 315 فرمان په مطابق چې محترم جمهور رئیس دغه فرمان صادر کړی دی، په هغه کې راغلی دی چې هم کم زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته راستنه کیږي، هم بیزاسي زمونږ هیوادوال، او هم د شهدا او د امنیتي ځواکونو شهدا او وارثین هغوی مستحق دي چې باید ورته یو نمبر ځمکه وویشل شي. دغه پلان مو برنامه دقیق اوس مونږ خومبکې شروع کړی و په هرات او کابل ولایت کې، دغه د کووید 19 یا کورونا ویروس له کبله دغه متوقف شو، او اوس هم په تیره هفته کې د یو ان هابیتات اجرایوي رئیس سره مناسب درلود، هغه ته مو تاکید کړ چې باید دغه پروسه بیا پیل شي. که چیرې دغه پروسه پیل شي، په کابل، په هرات، په پروان، په ټولو ولایتو کې د بیزاسي هیوادوالو ته او زموږ هیوادوال چې افغانستان ته رسنېږي، هغه ته د نمرې ویشل کېدل هم پروسه پیل
کیږي. انصاری صاحب، یو اساسي کومکونه دي، یو عاجل او بیړنۍ مرستې دي کنه چې کیږي؟ اوس دغه خلک چې د طبیعي حوادثو د سیلابونو له امله بیزای شوي دي، دوی عاجل مرستو ته ضرورت لري. دغه عاجل مرستې حتما وړې بستی دي او عاجل شیان په دې کې دي، په دې کې به څه شیان شامل چې دغه مشکلات مرفوع شي؟
مونږ په تیر کلونه کې هم شاهدان وو چې حتی دوی یعنی زمونږ هیوادوال چې بیزای شوو، د اوبو ته هم اړتیا درلود. مونږ په ټولو برخو کې څه چې مو په لاس کې وي د هیوادوالو په خدمت کې وو، لکه غذایی ټوکی دي، آشامیدنی اوبه دي، خیمه، ترپالی، او زین نور لوازم ده چې هغه ډیر اړتیا لري او غواړي چې دوی کومکونه به ترلاسه کړي. د کډوالو چارو وزارت، د حوادثو وزارت، او سره د مرستندوی مؤسسات چې په تیر کلونو کې هغه دلته کومکونه تر سره کړی دي زموږ افغانانو ته، او بیا هم هغه متحد او تعهد کړی دی چې بیا هم کومکونه تر سره کوي. نو امیدوار یو چې دوی کومکونه کړی چې تر سره کوي، مخکې دین باید کډوال چار وزارت په چریان کې وساتي تر څو دغه کومکونه د شفاف او صادقانه په توګه انجام شي.
آیا تر اوسه پورې دغه کومکونه په لسیبې دي خلکو ته به ځای شوی او ته د طبي پیښو لامل، او آیا تاسو خبر کړی
یې؟ ابتدا سروي کوي، او بیا ورسره یعنی ابتدا چې سروي شي هغه باید و پیژندل شي چې کوم کورنۍ مستحق ده. اسینه چې بیا د کومکونه چې تر سره کیږي هغه زمونږ بې وزلو او مستحق هوادوالو کورنۍ ته چې ونه رسیږي دا ډیر دردمند ده. تاکید داده چې کوم بیا کمیته په نامه د کمیته حالت سره په ولایتونو کې چې هغه فعال شوی دی، شخص والی سید ولایت مسولیت د کمیته لري، او په دغه کمیته کې کډوالو چارو وزارت هم موجود ده، شورای علما ده، جامع مدني ده، شورای ولایتي ده، او بیا حتی د امنیت ملي او استاد هم موجود ده. دغه کمیته د په نامه د کمیته حالت استرار په ټولو ولایتو کې دغه کمیته فعالیت لري. نو دغه کمیته اوس باید مشخص کی چې کوم کورنۍ متضرر شوی دي، او بیا ورسته د مرستندوی مؤسسات کومکونه جلب کی، او کډوالو چارو وزارت هم متحد ده چې په دغه برخه کې کوم کومکونه چې مونږ کولای شو کډوالو چارو وزارت له خوانه تر سره کول شي دوی ان شاء الله چې زړه تر زړه انجام کی.
په تیرو قانونو کې یو شکایت ده د خلکو د بیوازلو او د بیزای شوی او هغه کسان چې مرسته ضرورت درلود چې دغه مرسته په شفاف ډول نه رسیږي، اړو خلکو ته نه رسیږي، دا په یو ډول سره یاد ملکانو او جبونو ته ورزي. اوس خلکو تم ډاټ سده چې دغه مرسته په شفاف ډول ان شاء الله هغه کسانو ته چې غوي ضرورت ورته لري ورسیږي.
له همدې کبله زین زموږ هیوادوال د میډیا او د مطبوعات لار نه خپل غږ چتاون چې موږ ته کومکونه نه تر سره کیږي، او بیا ورسته ریاست محترم اجرا چې تیر حکومت کې هغه موجود و فیصله وکړه د شورای وزیران په جلسه کې چې باید په هر یو ولایت کې کمیته حالت اضطرار باید تاسیس شي. دغه کمیته اوس تاسیس شوی دی، او امید لرو او امیدوار یو چې هغه کومکونه چې دوی لالار نه تر سره کیږي د شفاف او صادقانه په توګه به انجام شي چې کومکونه مستحق او بې وزلو کورنۍ ته ورسیږي. او زمونږ د کډوالو چارو وزارت دویم واحد کې چې د ولایاتو په سطح باندې دفترونه لرو یا ریاستونه دي او یا امریتونه، هغوی هم د کومکونه چې تر سره کیږي نظارت لري او نظارت کوي. نو امیدوار یو چې صادقانه په توګه دغه کومکونه انجام
شي. انصاری صاحب، یو موضوع دا چې اوس خو خلک چې بیزای شول په مختلفو ولایتونو کې کېدای شي نور ورختونه هم موسی، نور خلک هم خدای مکړه بیزای سي، نو افغان حکومت خو بخپل هلیزل کوي، حتما د بهرنۍ هیوادونو او د مرستندوی ټولنو او ماسوسو کومکونو ته هم ضرورت لري، یو غونه مغوښتنه ده.
د ډیریک په کمیټه کې کډوالو چارو وزارت رهبری هم تاکید کړی دی چې تاسو باید د افغانانو په څنګ کې ودرېږئ، ځکه په تیر کلونو هم لکه یونیسیار، آی او ایم، دبلیو اف پی او ځینې نور مرستندوی مؤسسات، اوچا، داکا او ځینې نور مرستندوی مؤسسات چې دلته فعالیت درلود کومکونه ترسره کړي دي، او اوس هم دغه مؤسسات تعهد لري او تعهد کوي چې افغانانو ته کومکونه ترسره کوي په ټولو برخو کې. او کډوالو چار وزارت هم چې انکشافي بودجه لري او سره د غیر اختیاري کم امکانات چې پلاس کې لري او کود احتیاط لري، د مالی وزارت څخه دوی درخواست کوي چې په دغه برخه کې مونږ باید چې کومکونه ترسره کوو او اړتیا لرو. مالی محترم وزارت هم مونږ سره په څنګ کې ولاړ دي، او امیدوار یو چې دغه کومکونه لاس ته راسي، او مرستندوی مؤسسات هم تعهد ولري که چیرې دوی کومکونه تر سره کوي د افغانستان حکومت د نظارت لاندې باید کومکونه تر سره کړي، مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې، ځکه مونږ خو پوهیږو چې کم زمونږ هیوادوال ډیر نیازمند او ډیر متضرر شوی دي، هغوی ته باید کومکونه ورسیږي.
ډیر مننه کور ودان انصاری
صاحب. ژوند دې مهربان.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندیے،
کم زبان درازا پندی ادب دے در کی کم زبان درازا پندی گزار دے رسال کی تیراندازا پندیے گزار دے رسال کی تیراندازا پندیے ادب دے در کی کم زبان درازا پندیے ادب دے در کی کم زبان درازا پندیے I'm not afraid.